ماته خو وګوره، لازموینه دوه ونې مخکې مې مټې ورته بډوالې، شپه ورځ مې په ځان یوه کړه، تر څو په ازموینه کې مې بل چاته سترګې نه وي پاته. د ټولو کتابونو ټول مهم ځایونه مې نقل کړل، او هلته پاس مې د کوټې پر پک ورته کېښودل. وایي چې بې زحمته راحت نشته. زحمت مې تیر کړ چې په ازموینه کې راحت وم او مست ورته ګرځېدم. ټولو هلکانو به کتابونه په لاسونو کې نیولي وو، درسونه به یې ویل، او ما د نرزۍ به خپل سپي او چرګان جنګول. زه هغه نر ته نر نه وایم چې درسونه د ازموینې په وخت کې ور په یاد شي. نر هغه دی چې تر ازموینې یوه میاشت مخکې د ازموینې غم ورسره وي. آخر زه خو هم انسان یم، وجه مدې نه چې ما دومره نقلونه لیکلی شوای. نو تا خو هم کولی شوای، په خپل لاس به دې لیکلي وو چې هم به پرې پوهېدې او هم به د ما له احتیاج خلاص وي. د سړي خندا ورته راشي. عجیب ښوونکي دي، شل کاله معلمي به یې کړې وي خو بیا به هم د نقل ایښودلو ځای نه وي ورته معلوم. دا مې ولسم کال دی چې نقلونه په جرابو کېږدم، خو دوی پیدا نه کړل، سره له دې چې په هر مضمون کې لس ځلې تلاشي کړی یم. خیر، سږ کال خو تیر شو، خو بل کال ته به جمعدینه دغه ټکی نقل هم در نه کړم. څه نوکر خو دې نه یم؟ دما غوندې یې ولیکه او سوالونه پرې حل کړه. سبا چې بیا له دولسمه ووځې او ښوونکی شي، لس افغانۍ به راکړي.
د ماشوم پیدا کېدو ته هر څوک خوشحالیږي، خو که یې خپلوان دغې خوشحالۍ ته پرېږدي، لکه داسې
قندی ګولې په کور کې یې.
او راځه، د غټۍ پلاره ته ژر کولې کیک کلچې راوړه چې ترور دوی دې د هلک مبارکۍ ته راغلې.
سترګې مو روښانه، خدای دې نیک صالح درته لوی کړي.
او قدم دې نیکمرغه یې.
ستړی مه شئ وروره، ستړی مه شئ. اوهو وړو، تاسې هم ستړی مه شئ.
ستړی مه شئ ترورې.
خیر یو سي بچیا، خدای دې ځواني مرګ
مه
کا.
خټول تام ستړی مه شئ.
خیر یو سي کاکا.
کند تام ستړی مه شئ.
ستړی مه شئ ماما.
چی خبره شوم، نږدې و چې له خوشحالۍ نه زوف وکړم.
رښتیا وایي، په ټول کور کې لکه اختر څه وي.
خیر یو سي دوستانې، خود به خوشحالېږئ.
د زرګل پلار ته مې ویل چې یو ځلې به د هلک پوښتنه وکړو، بیا به مبارکي ته بل ورځ ورسو.
خیر یو سه، هر کله راشي.
مورې او مورې، ترتوا چې تلویزیون چالان کړي.
اختیا وای مورې، ورته وای چې فلم ور واچوي.
غلی شي، چالان به کی.
څه وای؟
وای چې تلویزیون چالان کی.
برق نشته، چې برق راغی درته چالان به کو. او سړیا، لیک سودا به دی راوړې وه چې بیا څوک مبارکي ته رانیسي.
ټول خپلوان راغله، نور به څوک راشي.
خندی ګولې پکور کې
هغه چې ترور دی، بیا لکه چې ایلوار راغلل.
اوس یې څنګه کوي؟ بیا به دوه ورځې پراته وي چې مبارکۍ ته راغلی یو.
چې خفه نشئ، د کور کارونه دي، سړی مړی ژوندې ته نه خوشی کېږي.
رښتیا وایي، ایله مو نن دومره وخت پیدا کړ چې راسو.
محمود ستړی مه شئ.
مه خوارېږې، تم ستړی مه
شئ.
خیر یو سي زویم.
زرګله بچو، تاسې هم ستړی مه شئ.
ستړی مه شئ ورور، ستړی مه شئ.
خیر یو سي
خاټولې لورې، ته ستړی مه شئ.
خیر یو سي ترورې.
قندی ګولې الک څنګه دی؟ ډېر خو به ژاړې نه؟
ښه دی شکر، نه اوس نه زړي.
مورې دا ځل خو به درې شپې کوو.
و بیې کړو، ته خو د قندی ګولې په کور مینه یې.
رښتیا وایې مورې، درې شپې به کوې.
او سړیا، شکر دی چې دغه ګډمړی مبارکي خلاصه سوه.
والله چې د اخو ټوخی وغورځولو، هغه د زوی په خوشحالۍ پوه نه کړو.
په تېره خو د تا ترور تر پوزې را ورسولو، هر ځل دوه درې شپې ایلوار پرتې.
او سړیا،
لکه چې بیا راغلل، اوس یې څنګه کوي؟
غلی شئ،
دغه ماشومان نه خراولې له ځانه سره.
نو چا ته پرېږدم؟ او سړیا، قندي
راځئ په کور کې یو. خدای دې وران کړي دغه کور. خو
یا خو خدای دا موټر ورکړي، په سړی ورځ بیګا کړي.
ستړی مشی ترورې.
خیر اوسې، ښه دسې.
ستړی مشی ترورې.
څنګه یې وراره؟ قندی ګولې ته څنګه یې؟
بچیانو تاسې هم ستړي مشی.
ستړی مشی ماما.
قندی ګولې، ډوډۍ مو نه ده خوړلې، سر چې راس پاره شوي یو، دغه دی راباندې ماښام یې کړ.
هلک ته مو جامې هم راوړې دي، خدای دې بختور کړي.
څه مو کولې جامې؟
والی وروره، خدای پس لمودونه زوی در کړی او موږ به بیا جامې نه ورته راوړې.
رښتیا ترورې، و زنګو مرته اخیستې ده، ویلې چې بیا به کومه بله ورځ وروړو.
زنګو به کومه بله ورځ راوړې؟
او
نه نه، مې راوړې، موږ به لږ در وړو.
دا هم ستاسو د ونی فال.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلې کلینران د لسورلیو نه د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کیدای شي په کوم بدمغزه برابر شي چې غاښونه او پوښتې بې سره یې وکړي. د هغه پر ځای دې د موټر له خاونده د خپل جیب ښه وکړي، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاغه کې یخی وي. ګټه یې دا ده چې د موټر خاوند چې کله کمیس او واسکټ تلاشي کوي، نو د پرتاګه جیب به یې هماغسې ډک ورته پاتې شي.
یکشنبه
د یکشنبه په ورځ زیږیدلې ښوونکي دي هیڅ کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یوه مشاور تنخواه د 500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې 100 مشاوران وي هم د ښوونکو د تنخواه د لوړېدو سوال نه پیدا کیږي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو نه په امان کې وي. که یې خپل عام زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور کې به کینی. د سه شنبه په ورځ زیږیدلې ګدایان او سوالګر دې له دې وروسته تمه نه کوي چې څوک به له دوه ګونه غټ نوټ ورکړي، ځکه ټول خلک د پیسو د ټولولو په غم کې دي، نه د خیرات او د صدقې ورکولو. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ په ډیرو حساب کړي او خوشحاله دي اوسي. هسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړېدای نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و.
چهارشنبه
اوکې د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې رشوت خواره باید د رشوت په وخت کې له قبر کولو نه ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دا نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه داسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونو دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارخه ژوندی وي.
پنجشنبه
هو هغه ښاغلی او اغلی چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلی ډېر احتیاط دي کوي چې له سرخریلو او ګرخریلو د ایډس ناروغي ورنشي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي او څوک به یې نه مني. په همدغه ورځ زیږیدلې سلمانیان او نایان دي هم 15 واړه ګوتې په خولو ننه باسي، د هر چا لپاره دې نوې پاکي استعمال کړي، هسې نه چې په یوه غیران ګټه د خون څښتن شي.
جمعه
د جمعه په ورځ زیږیدلې میرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي، چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې ونه غځوي. د ظالمو میرمنو میړونه هماغه دوه لارې لري، یا به له کوره تښتي او یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق لحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، نو ځکه کیدای شي میرمنې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته پسې ګرځي، او که داسې وشول نو نتیجه به دا وي چې ښځې به په روحي ناروغۍ اخته شي، بیا به نو دا وي او ډاکټر چې نه به مري او نه به رغي.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، محمد الله اندړ، صادق سپینغر، هیله زرمتی او وکمه رشیدی. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 کندهار 2 جلال آباد 4 خوست 1 کندز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 104 اتیا.
کور کلی
جوړون که نور محمد لهو. گران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زه وږم رشیدی د نور محمد لهو په مرسته وړاندې کوم دا مطلبونه اوریدای شي.
په سر کې په دې اړه چې د ښځې او میړه ترمنځ څنګه بدګماني را پیدا کیږي او د دې ستونزې د لرې کولو لپاره باید څه وشي یو مطلب لرو.
ورپسې د هغه کورنیو په حق لغږیږو چې په زوم باندې ډیر بارونه ږدي او په نتیجه کې هغه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ کوي.
او په پای کې د خپرونې تمثیلي ټوټه هم لرو.
په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړي. گرانو اوریدونکو، شک او بدګمانی داسې یو ناروغي ده چې کورنۍ بنسټ کمزوری کوي او د ښځې او میړه ترمنځ راز راز نور کورنۍ جنجالونه او ستونزې راولاړوي. د ښځې او میړه ترمنځ که د شک او بدګمانۍ عوامل په پیل کې معلوم نه کړای شي او په موقع ورته د حل لاره ونه موندل شي، نو هماغه ده چې د دواړو ترمنځ خبره جنګ، شخړو او په پای کې طلاق ته رسیږي. د لغمان اوسیدونکی عبدالرشید وایي د ښځې او میړه ترمنځ د اعتماد او باور په کمیدو سره شک او بدګماني پیدا کیږي.
پښتنو په قانون کې باید شک د ښځو او میړه په منځ کې نه وي. په هغه وخت کې شک د ښځو او میړه په منځ کې پیدا کیږي چې میړه په ښځه باندې اعتبار لري، ښځه په میړه باندې اعتبار لري.
دلته به د هغې میرمنې خبرې واورو چې میړه یې ورباندې بدګمانه دی او دا په دې وجه ډېره ځورېږي.
وقتی که ما با برنده بالا میشم، مثلا کالا را بگیرم یا مثلا
کله چې د کالی و د وربولو په خاطر برندې ته وزم، نو میړه مې هم راپسې راځي او غلی غلی دا خوا او هغه خوا ګوري. کله چې له بازاره سودا راوړم او راباندې ناوخته شي، نو زیاتې پوښتنې راڅخه کوي چې ولې وزنډې دي، تر اوسه دې څه کول. زه مې د میړه دې خبرو ډېره په تنګ کړې او آن پوزې ته یې رسولی یم.
د بغلان اوسیدونکی محمد رحیم بیا د بدګمنۍ د راپیدا کېدو یو علت د ښځو په وړاندې د ځینو نارینهو بې تفاوتي بولي او وایي یو شمیر نارینه د ځینو کارونو په کولو سره خپلې ښځې په ځان بې باوره کوي.
لکه اوس دی چې هغه زنانه سره په یو کور کې ناست دی، دې ته یو تلیفون راځي یا احوالات راځي، د دې مخامخ خبرې وکړي چې هغه پوه شي چې دا ارتباطات یو مرګر ارتباطات دی، یا د کاروبار په باره کې یا د احوال پرسی په باره کې د دې نه معلومات غواړي. په ژوند کې د یو کورنۍ په ژوندانه کې اعتماد اصل